برایانم حمایت کنن.
تشکر بانو الهام، خیلی ممنون.
سپاس از شما، تشکر.
څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. افغان چارواکي وایي پاکستاني ځواکونو د کونړ ولایت په سرکڼو ولسوالۍ کې د افغان پوځ پر پوستو د درنو وسلو ډزې پیل کړې، او د حکومت اجرایه رئیس وایي چې سوله د یوه کس یا یوه وزارت کار نه دی، بلکې په دې اړه پریکړه باید ولس وکړي. په دې خپرونه کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او اونیز پروګرامونه خپروو. سلام، د خبرونه زه احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. لومړی خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
د کندهار په دولسمه حوزه کې د یوې دینی مدرسې د یوه ټولګي د چاته نړېدو له کبله شپږ ماشوم زده کوونکي مړه شوي او اتن نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي افغان امنیتي ځواکونه هغه کس له منځه وړی چې د فاریاب په اندخوی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژلي وو، او د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد یې هغه دوه تابعیت لرونکي کسان چې روانه میاشت په اوکراینی الوتکه کې ووژل شول ایرانیان ګڼي. د خبرونو تفصیل. د کندهار په دولسمه حوزه کې د یوې دینی مدرسې د یوه ټولګي د چاته نړېدو له کبله شپږ ماشوم زده کوونکي مړه شوي او اته نور ټپیان دي. د کندهار د پوهنې ریاست ویاند نظر محمد صمیمي ازادي راډیو ته وویل چې د طیبه په نوم د خصوصي مدرسې د ودانۍ دا برخه نن سهار راونړېده. تر اوسه د دې چاته نړېدو علت معلوم نه دی. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې افغان امنیتي ځواکونه هغه کس له منځه وړی چې د فاریاب په اندخوی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژلي وو. د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د ملا ابراهیم په نوم دغه کس له خپل یوه بل ملګري سره پرون د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو.
عمر معرف طالبا برای ولسوالی قرمقل که در قتل شش از یک خانواده
دی وید قرمقل ولسوالی لپاره د طالبانو د معرف عمر چې د فاریاب په اندخوی ولسوالی کې د وی کورونی د شپږ غړو په وژنه کې شکیل وو، پرون په اندخوی ولسوالی کې د عملیاتو پر مهال ووژل سو. مولا ابراهیم چې په حقیار مشهور دی د وی کورونی شپږ غړي په بیرحمانه ډول پټ ووژل. تر دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې طالبانو د یوه ماشوم په ګډون د یوې کورنۍ شپږ غړي تر صحرایي محکمې وروسته وژلي دي. طالبانو پرون په دې پېښه کې لاس لرل رد کړل او ویل چې دا کار د شخصي دښمنۍ په نتیجه کې سوی. بلخوا د پکتیا په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د دوو سیمه ییزو قمندانانو په ګډون اووه تنه وسلوال طالبان وژل سوي. د پکتیا د ولي ویان عبدالله حسرت نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې افغان ګډو ځواکونو تېره شپه په کټسنګ سیمه کې وسلوال طالبان په نښه کړل.
د ګډو ځواکونو لخوا د پکتیا ولایت د ځاځیاریوب بولسوالۍ په کټسنګ سیمه کې هوایي برید ترسره شوی چې په ترڅ کې اووه تنه وسلوال طالبان وژل سوي، ورسره پیک اپ موټر وسلې او مهمات له منځه تللي دي. د وژل سویو په منځ کې دوه تنه د وسلوالو طالبانو ځایي مهم قمندانان عدم کوچی او رحمت الله هم شامل دي.
د پکتیا د امنیت قمندانۍ ویان سردار ولی تبسم هم نن تر غرمې د مخه ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه او زیاته کړه چې په پیښه کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. تر اوسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد یې هغه دوه تابعیت لرونکي کسان چې روانه میاشت په اوکراینی الوتکه کې ووژل شول ایرانیان ګڼي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی نن کړې ده. د جنوري پر اتمه په تهران کې یوه اوکراینی الوتکه چې د ایرانی چارواکو په خبره په تیروتنه د سپای پاستران ځواک په یوه توغندي ولګېدله، نسکوره او پکښې سپاره یو سل شپږ اویا مسافر ووژل شول. په ووژل سوي کې و پنځوس تنه یې کاناډایان ول چې ډیره یې د کاناډا او ایران دواړو تابعیت درلود، خو ایران دوه تابعیته په رسمیت نه پیژني. عباس موسوی نن په یوې خبرې غونډې کې ویل موږ کاناډا ته خبر ورکړی چې تهران په الوتکه کې وژل سوي دوه تابعیته کسان د ایران وګړي ګڼي، ایران د وژل سوي ویر کوي. په یو بل خبر کې ایرانی چارواکو ویلي چې د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په سبا د جنوري 28مه د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي کانفرنس کې ګډون ونه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی وایي تر دې وړاندې کله چې جواد ظریف یو بلنه ترلاسه کړې وه په پام کې درلوده چې په دې سرمشریزي کې ګډون وکړي، خو موسوی وایي د ظریف د ګډون پلان چې له مخکې موافقه ورباندې سوې وه اوس بدل سوی دی.
برغم دعوت رسمی و حتی حضوری اولی از ایشون
دی وی سره لدی چې نوموړی ته رسمی او حتی حضوری بلنه ورکړل سوی وه، خو اصلي پروګرام یې بدل کړی دی او نور ترتیبات یې په پام کې نیولی دي چې اوس له بده مرغه د هغه یعنی ظریف دا سفر نه کیږي. دغه کلنۍ غونډه د امریکا متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د وروستیو شخړو تر سیوري لاندې راغلې ده. د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ په پام کې لري چې په دې سرمشریزه کې د ګډون لپاره نن ناوخته د داووس پر لور روان سي. د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه ډیر سوچي په 2013 کال کې واشنگټن د ایران لاټومي موافقه ووت او دا تړون نیمګړی وباله. د یمن چارواکي وايي په مرکزی ولایت مارب کې د میزایل او بی پیلوټ الوتکې په حمله کې چې هدف یې سرتیری وو تر سلو زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد الحزرمی پرون د حمله چې د ماښام تر لمانځه مخکې یوه جمعه ته څیرمه سوی یو بزدلانه تروریستي عمل بللی چې ټول مذهبي بشري اصول او ارزښتونه تر پښو لاندې کوي، او د روسیې امنیتي ځواکونو لږ تر لږه لس کسان چې په مسکو کې په ولاریون کې برخه اخیستې وه نیولې ده. دغه کسان پرون د هغه قانون او ژورنالیستي د درنوي لپاره راټول سوي و چې څه باندې لس کاله مخکې د روسیې د نیو نازي حرکت لخوا وژل شو. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري قدر منوریدونکو را سره اوسي. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې افغان چارواکي وایي پاکستانی ځواکونو د کونړ ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې د افغان پوځ پوستې د درنو وسلو په وسیله په نښه کړي دي. زمونږ خبریال په سیمه کې دی. په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بهیر کې د استنافي شکایتونو د څیړنې او په دې اړه د پریکړې بهیر سبا سه شنبه پیلیږي.
در نشات هم هدایت وکړه چې د تحلیل د بررسی او د تطبیق په شعباتو کې ظرفیت ایجاد کړي، نور کارمندان وګی تور کړي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې له خبرو مخکې د اوربند پر شرط ټینګار کوي، اجرایه رئیس وایي د سولې په اړه پریکړه باید ولس وکړي، او په خوست کې دیره وزیرستاني کډوال وایي له دوی سره مرستې کمې شوي. نو د افغانستان او پاکستان حکومتونه او ملګري ملتونه دي خپلو مینو ته د دوی د ستنېدو امکان برابر کړي.
حکومت د میژو پولنه نشي کړای، مثال امداد نشي کولای. میژ په دا خپانه یو خو بیا میژ ته چې د خپل وطن لیار جوړه شي، دغه حکومت ته میژ اپیل دی پاکستان ته.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ایران له خپلې مخکینۍ ژمنې چې ویلی وو په تهران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې تور بکس د څیړنې لپاره بهر ته استوي په شا شوی دی. نور مطالب لرو، او په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په کونړ کې افغان چارواکي وایي چې پاکستانی ځواکونو د دې ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې د افغان پوځ پوستې د درنو وسلو په وسیله په نښه کړي دي. دوی وایي چې دا حمله نن پیل شوې دي او تر اوسه پورې روانې دي، او په دې ترڅ کې لږ تر لږه 2 سرتیری افغان سرتیری تر اوسه پورې ټپیان شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په سرکانو ولسوالۍ کې دی دا شیبه، او د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. انوري صاحب، اوس وضعیت هلته څنګه دی په سیمه کې؟
مننه تکل صاحب، دغه خوانه یو یو داس کیږي د توپونو او د هوانونو مرمۍ د خو راتوبول کیږي. د خو ته هم افغان ځواکونه پوره چمتواله لري، خو دوی وایي چې مونږ ته د مرکز نه امر نه دی شوی، دوی ډزې تر اوسه پورې پرې نه دي کړي، خو د هغوی کومې توپونو ډزې چې کېږي د ناوې کلي سره چې ناوپا سره نږدې پرته سیمه ده، او دا یو میاشت یوه نیمه کېږي چې خلک بېرته ورته ستانه شوي دي کورونو ته، خپلو کورونو ته. هلته دوه سرحدي پولیس زخمیان شوي دي چې هغه روغتون ته رسول شوي دي. د هغوی د خوانه اوس هم یو یو ډز کېږي، کله کله د ورو وسلو ډزې غږونه اورېدل کېږي، خو دې خواته چې کوم راځي نږدې ساحو ته د هوانونو او د توپونو ګولۍ راځي.
بله، او انوری صاحب، لدې خونه د افغانستان لوري هم بیرته ځوابي اقدامات یا لک تر لګه ځوابي داسې شوې دي؟
نه، تکل سم ما چې دلته د سره افغان ځواکونو سره خبرې وکړې، زه هم دلته په دې سیمه کې ما دوی چمتواله پوره لري، خو دوی وایي چې موږ ته د مرکز نه امر نه دی شوی. د سیمې دلته چې کوم قومندانان دي مهم، هغه هم سرکانو ولسوالۍ ته را رسېدلي دي، او د همدې په تمه دي چې کله ورته مرکزي حکومت امر وکړي او دوی ورته ځوابي ځواب ورکړي.
بله، او دغه ډزې د کوم ډول وسلو دي؟ البته دا خو د پوځي کارپوهانو او متخصصانو دنده ده چې دا تشخیص کی، مګر په هر صورت تاسو چې تاسو له چارواکو سره خبرې کړې دي، دوی څه وایي چې دا کوم ډول وسلې دي، کوم ډول درنې وسلې؟ توپونه دي، ریاکټیف مرمۍ دي، د لویو وسلو درنې وسلې دي، یا د زکویاکو دا خبرې د ټانک زدو یا د فې هوا زد مرمۍ، کوم ډول وسلې دي؟
تکل صاحب، دلته چې مونږ خبرې وکړې او خپله هم مونږ ولیدل، دغه د هوانونه دي، غرني هوانونه دي، دارا ولي، او همدارنګه د ټانکونو یو یو ډس کې ټانکونو باندې کوم توپونه زریدارو ټانکونو باندې لګېدلې دي. دا وایي ډزې کوي دلته عسکر او امنیت قومندان مونږ ته دا ویل چې دوی دغه ډول ډزې کوي. تکل صاحب، د یادونې وړ ده چې تقریبا 9 کاله وړاندې هم په نواپاس کې لاس په لاس جګړه شوې وه، اوس خو دلته افغان ځواکونه تر اوسه پورې دوی وایي چې مونږ یو ډز هم نه دی کړی، خو هغه مهال چې جګړه شوې وه د پاکستان د لورې نه، البته د هغوی طرف نه چې بالکل هغه سیمې خاردار سره یا زنجیر سره چې کومځ کې دروازه والته، د افغان ځواکونو سرحدي ځواکونو یو پوسته واغې باندې ګرنیټونه راچولي وو، هغې کې څو اوه کسان شاوخوا کې د سرحدي پولیسو وژل شوي وو هغه مهال، او بیا د دې نه اردو او نور سرحدي ځواکونه لاړل، هغه ځایونه ټول نیولي وو، د پاکستان پوستې هم نیولې وې. د پتاش ته یادې تقریبا شاوخوا دوه نیمې میاشتې وړاندې په بریکوټ کې هم دې ته ورته جګړه وشوه، هلته لاس په لاس جګړه شوې وه، د توپونو ډزې هم کېدلې او افغان ځواکونو وړې ډزې هم کړې وې یو بل باندې هغوی هلته، نو هغې کې هم څه تلفات موجود وو، درې کسان وژل شوي وو افغان لورینه، البته ولسي خلکو. دغسې دغه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې کله ناکله د افغان ځواکونو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې کېږي، خو هغوی اکثره دا وایي چې بله
بله بله اورم مهرباني،
هغوی دعوه دا کوي چې دی خوا په مونږ باندې د پاکستان ټي ټي پي یا تحریک طالبان ډزې کوي، بیا مونږ کوو پاکستان دا دعوی کوي اکثر، خو دلته افغان ځواکونه وایي چې مونږ هیڅ داسې کوم برید نه دی لیدلی چې د هغوی په پوستو شوی وي، خو هغوی دغسې تل تقریبا د 2010 کال نه د کونړ په خاوره باندې یا د افغانستان په نورو سیمو باندې چې دوی سره د ډیورنډ کرښې سره شریکې پولې لري، هلته ډزې کوي او زیاتو خلکو ته مرګ ژوب اړولې، یا په زرګونو کورنۍ د خپلو سیمو نه بې کوره شوي. تکل
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري و چې د کونړ ولایت له سرکانو ولسوالۍ نه د چارواکو د هغو ادعا او په اړه راپور راکو چې وایي د پاکستان له خاورې د پاکستانی ځواکونو لخوا د دوی پر پوستو نن ډزې شروع شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سبا سه شنبه د هغو استنافي شکایتونو څیړنه پیلوي چې په ولایتونو کې د شویو پریکړو په اړه شوي دي. له دې کمیسیون سره د ټاکنیزو ډلو لخوا 6,300 استنافي اعتراضونه ثبت شوي چې ډیری د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې لخوا شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال امید زهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په څلور دېرش ولایتونو کې د شویو پریکړو په اعتراض 6,300 شکایتونه ثبت کړي چې د استناف غوښتنه پکې شوې. دا کمیسیون وایي د یو شمېر اعتراضونو تصنیف بندي هم پیل شوې، خو د دې شکایتونو په اړه د تحلیل څېړنې او پریکړې بهیر سر له سبا پیلېږي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کمشنر سید قطب الدین رویدار وایي د ثبت شویو شکایتونو شمېر خورا ډېر دی، خو دوی په شپږو کټګوریو ویشلي او دغه شانې پریکړه کړې چې له هغو ولایتونو خپل کارکوونکي مرکزي کمیسیون ته راوغواړي حکومت کې کار بشپړ شوه دی.
درنل شاتم هدایت وکړه چې د تحلیل د بررسی او د تدقیق او د تطبیق په شعباتو کې ظرفیت ایجاد کړي، نور کارمندان وغوښتل تر کې مختلف ټیمونه جوړ کړي ترڅو دا کار سره تقسیم شي. ځکه چې د کار حجم ډیر زیات ده او موږ په خپل وخت او زمان چې قانون موږ ته پیشبینی کړی په دې اړه خپل تصامیم ته ورسېږي.
کله چې هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د استنافي شکایتونو تحلیل څېړنې او پاړې د پریکړې بهیر سبا د سشنبه پورس پیلوي، خو لا هم د ولایتي کمیسیونونو هغه پریکړه نه ده عملي شوې چې لمخې په 22 ولایتونو کې باید د 15,321 محلونو رای له سره وشمیرل شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د دې محلونو پاړې د عملیاتي پلان د جوړولو په هدف معلومات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارلي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دوی ته استول شوې معلومات ستونزې لري. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار وایي شربه د هغو محلونو یو بشپړ نوملار د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته واستول شي چې درایو بیا شمیر نه باید پکې وشي. له دې وړاندې هم پر ټاکنو د څار بنسټونو نیوکه کړې چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کارونه پس مخته ځي، خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون بیا د نیوکه په ځواب کې وایي دوی ته له سرعت دقت ډیر مهم دی. که څه هم د ولسمشرۍ ټاکنو نه څرګند برخلیک په هره برخه کې درامسته شوی او اغیزو په اړه غږونه راپورته کړي، خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملي یووالي حکومت به د ټاکنو د وروستۍ پایلې تر اعلان پورې دوام وکړي. خغلی عبدالله عبدالله دغه څرګندونې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړي.
د ملي یووالي حکومت د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستۍ پایلو تر اعلان پورې د دې حکومت د جوړېدو هوکړې ته په کتو دوام کوي. د یو شمېر ګمارونو په اړه ځینې مسایل شته چې په هیڅ صورت په هیواد کې د ثبات په ګټه نه دي.
خغلی عبدالله عبدالله خبرداري ورکړ چې د ټاکنو د وروستۍ پایلې تر اعلان وړاندې په دولتي ادارو کې خپل سری بدلونونه به افغانستان سیاسي بې ثباتۍ ته بوزي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان یا تلې میاشتې په شپږمه وشوې، خو تر اوسه یوازې لومړنۍ پایله اعلان شوې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د پریکړې تر اعلان وروسته به د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایله اعلانېږي. اوسمهال د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون 15 نورې ورځې وخت لري چې د استناف غوښتنې شکایتونو په اړه پریکړه وکړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري او سم ورزو د سولې اړوندو مسایلو ته. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي سوله د یو کس یا د یو وزارت کار نه دی او باید ټول ولس په دې اړه په پریکړو کې ګډون ولري. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د دې غونډې له پیل مخکې وویل د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې ټول ولس قرباني ورکړي نو باید د سولې په بهیر کې هم ولس ونډه ولري. له بلې خوا د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي له یو شمېر افغان چارواکو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر چمتووالي خبرې پیل کړي دي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي راپور راکوي.
اوس چې تر بل هر وخت زیات افغان سولې په اړه خبرې په افغانستان دننه او بهر ګرمې او ویل کېږي چې وي ممکنه هوکړې ته رسېدلې دي. د افغان حکومت اجرایه ریاست ټینګار کوي چې په دې برخه کې کار کړل یوازې د سولې وزارت او یو کس کار نه دی. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له ناستې مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل د سولې په بهیر کې باید د ټول ولس غږ او خبرې واورېدل سي او یو هر اړخیزه مذاکراتي ټیم جوړ سي.
سوله یو کس ته منحصره نه ده، د یو کس نظر هم نه دی، بلکې د افغانستان د ټول ولس غوښتنه ده. نو خلک حق لري چې په دې اړه دریځ ونیسي، خبرې اترې وکړي. مذاکراتي ټیم باید د حکومت په ګډون هر اړخیز وي. یوازې یو وزارت نشي کړی چې د سولې چارې پر مخ یوسي، ځکه دلته زیاتو خلکو د خپلو هیلو او ارمانونو لپاره قرباني ورکړې ده.
ښاغلی عبدالله وایي دا څرګندونې چې د سولې چارې به یوازې د سولې وزارت لخوا مخته وړل کېږي، له وړاندې یې په اړه فکر نه و سوی. بلخوا د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا سرپرست مرستیاله وزیره الیس ویلز هم تیره شپه پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې پر سر د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته رسیدلې ده. له دې سره د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل هم په کابل کې له یو شمېر افغان لوړپوړو چارواکو او سیاستوالو سره په جرمني کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر چمتووالي لیده کاته کړي دي. د ملي امنیت شورا دفتر وایاند فیصل جاوید ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره په جرمني کې د ناستې لپاره پر چمتووالي کار روان دی.
د ملي امنیت سلاکار د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سره پر سوله باندې خبرې وکړې. مشخصا هغه غونډه چې د بین الافغاني ډایلوګ په هدف باندې د المان په کوربه توب جوړېږي، د هغې غونډې پر موثریت باندې بحث وشو او داسې څه ډول کېدلی شي چې موږ له دغه غونډې څخه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره اعظمي ګټه پورته کړو. تر اوسه پورې لا هم د اجنډا او وخت ارتباط باید سلا مشورې وشي، کار ته روان دی.
په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زخیلوال هم ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي چې ښایي د سولې د هوکړې تر لاسلیک وروسته په لس ورځو کې د ننه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو تر دې دمه طالبانو له افغان حکومت سره د مخامخ مذاکراتو خبره نه ده منلې. په ورته وخت کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس کریم خرم د سولې په اړه د افغان حکومت د اوسني دریځ مخالف دی. ښاغلی خرم ازادي راډیو ته وویل چې اوس په نړیواله کچه د افغانستان د سولې په اړه اجماع رامنځته شوی او په هیواد دننه د حکومت او سیاستوالو ترمنځ واحد دریز موجود نه دی.
د نن په افغانستان کې اجماع به نظر او د نظر توحید دا زیاتر مسولیت د حکومت د متاسفانه حکومت په دغه برخه کې خپل مسولیت نه ادا کوي. طبیعت او روش د فعلی حکومت وی چې جاذبه قوه په تناسب د دافعه قوه ډیره قوی ده، ټول د خپل ځان لری کوي، څه د حکومت په منځ کې څه د سیاسیانو په سطح باندې، او دغه روش افغانستان ته ډیر ګران تمامي.
ښاغلی خرم وایي حکومت باید د سولې پروسې د پرمختګ لپاره له سیاسونو سره د باور فضا رامنځته کړي او طالبانو ته هم داسې شرایط نږدې چې د سولې پروسه زیانمنه کړي. اوس چې په قطر کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي، د راپورونو پر بنسټ د طالبانو رهبر خپلې سیاسي ډلې ته ویلي چې له امریکا سره د تاوتریخوالي پر کمیدو خبرې وکړي. خو د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي تېر ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي کمول په دې معنی چې بیا به هم جګړه جاري وي. هڅه مو وکړه د دغو مسایلو په اړه د طالبانو د قطر دفتر نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال په اونیس پروګرام کې پر دې بحث کوو چې د ماشومانو لپاره د لوبو وسایل څومره مهم دي او د ماشوم له ذهني ودې سره څومره مرسته کوي.
تفانچه، موترک، هر شی در مور می که بازات زیره تیلی هغه من مساتیری کومه گا ورور سره می هر سکر سره یا ما سره کومه.
پا دوهمانی مایی که ده سپورت نره اونیس پروگرام هم لرو او ری دو تایره سره وسی. زمون خبرونه روانه ده. د خوست ولایت په ګلان کمپ کې وزیرستاني کډوال د افغانستان او پاکستان له حکومتونو او له ملګرو ملتونو غواړي چې دوی ته خپل کورونو ته د ستنېدو زمينه برابر کړي، ځکه دوی وایي مخکې ورسره د خوراکي او غیر خوراکي توکو منظم میاشتنې مرستې کړي، خو له یو کال راهیسې د مرستې کمی شوي او دوی له دې کبله له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل د موضوع مکمل تفصیل اوروي.
په خوست کې د وزیرستانو کډوالو د مشرانو لخوا د دوی د ستونزو او غوښتنو په باب جوړه شوې جرګه چې د یاد سیمې لسګونو اوسیدونکو هم پکې برخه اخیستې وه، د ګلان کیمپ په منځ کې جوړه شوې وه. مشرانو آزادی رادیو سره په خبرو کې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو او یونیسیار یاد کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالی کمشنری وغوښتل چې د کډوالۍ له اصولو سره سم وزیرستانو کډوالو ته خپل سیمو ته د بیرته ستنیدنې زمینه برابر کړي. په ګلان کېم کې د وزیرستانو کډوالو دوه تنو مشرانو ایمل خان لټک او حاجی عبدالله نور ویل
خو دغه خلک چې کیما نن سبا ټیم یې تیر کړی او دا پکر یو کای چې د امیج نه دغه محسوسې لړلې او دغه خل په داو په دا چې میر سره مرسته نشي چې کیم غار و دغه ځنه باند شو ا دې دلته څه تجارت نشته ا دې څه کاروبار نشته په دې وجه کې دغه خلک د مشوره وکړه دا کومي جلګر چګش ولا د دې شمالي وزیرستان ولا چې مثال میځو یوال یار کومل یار چې هغه په قانون کې د حکومت وي او هغه په قانون کې د ان سی آر وي په غل یار باندې د خلک یار غوړي
مو کډول خاک تای او چلاوی بل مو دا غشتنه د غونډه مسرونه نه چوال دا روسی جلګا دا وکو کاکا بایل دی کاک په افغانستان کې دی کاک په پاکستان کې دی دا دا جلګا وکو سره ښدانی مو ته د خپل خاک پریکړه وکو چې پکې مالی ارزښت څه پامه دا ولاج
په ګلان کېم کې د میشتو وزیرستانو کډوالو مشران زیاتوي افغان حکومت هم دومره امکانات نه لري چې د زورګونو کورنیو ته منظم مرستي ورکړي. د وزیرستانو کډوالو درې مشران ملک حبیب خان مدخل، ملک حاکمین او واسه خان سیدگی ول دوی له افغان حکومت او د دې ځای له خلکو خوښ دي ځکه د دوی خمل مپالنه او عزت کړی دی.
په دغه خط 15,000 کار پوتې دي په داب څه دائم راستانه شي رسوله همیش ګلانه ونه شي ځکه چې هغه محسوس هغه غمه محسوس ونه لوري چې هغه ونی سیار وو مشتره ونی سیار دا ویلی وي چې مشته درې مرده ونی سیار د افغانستان د دولت د پاکستان د دولت په قانون باندې درمی
چې موږ د خپل وطن ته لوړ شي په قانون سره انیسیار دغه ورکو افغانستان دولت پاکستان دولت کی موږ مسرون دی غلام دی بلی د غلام دی ټی بیس چې چرمن دی کنه خدای دغه شي موږ ان شاء الله کې زر نظر نه د ګلم خون پل یار مند قانوني لار مند موږ ضرور
چې حکومت دی موږ پولن نه شکړای وسالو امداد نه شرکوله موږ په دا خپانه یو خو بیا موږ ته چې د خپل وطن لیار جوړا شي د حکومت میرا پیل دی پاکستان ته و د میر د قبایل مشرون ته چې میر سره جرګه وشي میر لوړ شي په امن سره
بل لوري ته کله چې موږ له حکومتي چارواکو د وزیرستانو کډوالو د یادو غوښتنو په باب پوښتنه وکړه دوی ویل د افغانستان دولت پالیسي داده چې وزیرستاني کډوال د پاتې کېدو او بیرته ستنېدو تصمیم په خپله نیسي. د خوست د کډوالو ریاست چارواکو ویل یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري دوی سره په اړیکو کې تیاری څرګند کړی کچېرې کډوال بیرته ستنېږي نو دوی ورته لازمې اسانتیاوې برابروي. خو د چارواکو په وینا د کډو لپاره د غلام خان بندر د هغلوري د لارې خلاصول په پاکستان حکومت پورې اړه لري.
آزادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د سحکاری چې ایران لخپلې هغې ژمنې په شا شوی دی چې ویلی و د اوکراینی نسکورې شوي الوتکې تور بکس یا د معلوماتو زیرمه به د څیړنې لپاره بهر ته واستوي. په عین حال کې کاناډا چې په دې پیښه کې یو شمیر وګړي وژل شوي دي ټینګار کوي چې ایران باید تور بکس سمدستي یا اوکراین یا فرانسې ته وسپاري. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د ایران له لوري د اوکراینی نسکورې شوې الوتکې د پیښې د څیړنې د مشر حسن رضایی فر له قوله د ایران دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې ویلي دي د اوکراینی بوئنګ الوتکې تور بکس له ایران سره دی او په پام کې نه ده چې اوس هغه بهر ته واستوي. خو هغه دا هم ویلي چې ایران د الوتنې پر ثبت شوو معلوماتو کار کوي او ښایي تور بکس یې اوکراین یا فرانسې ته واستوي. ښاغلي رضایی فر ویلي چې په اوس وخت کې دوی په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. په عین حال کې کاناډا پرون بیا له تهران وغوښتل چې د دغې الوتکې تور بکس سمدستي اوکراین یا فرانسې ته واستوي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیف شامپین له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره له خبرو وروسته وویل د یو وار بیا د کاناډا پر دریس ټینګار کوي چې تور بکس د سمدستي اوکراین یا فرانسې ته ولیږي، هغه ځای ته چې د ده په وینا هلته متخصصین شته تر څو وکولی شي چې دغه پیښه په شفافه توګه وڅیړل شي. تر اوسه پورې تر ډیره د دغې پیښې د څیړنې په اړه په خپله د ایران لخوا کارونه پر مخ وړل شوي او د کاناډا لخوا یو پلټونکی ټیم چې تېره اونۍ تهران ته رسېدلی هم د الوتکې د راغورځېدو د پیښې له ځایه کتنه کړې. خو په دې اړه چې د دې پیښې د څیړلو په برخه کې تر اوسه څومره پرمختګ شوی ایراني چارواکو زیات جزئیات نه دي ورکړي. خو اوکراین، افغانستان، برېټانیا او کاناډا چې ډیر وګړي په دې پیښه کې وژل شوي غوښتنه کوي چې د دې پیښې په اړه د بې پرې خپلواکه او شفافه څېړنه ترسره شي. دغه اوکراینی بوئنګ 1 الوتکه د جنوري په اتمه په تیروتنې د ایران د پوځ لخوا وویشتل شوه او 1 سورلۍ په نتیجه کې مړه شوه. ایران په داسې حال کې بهر ته د دغې الوتکې د تور بکس د استولو په اړه له خپلې مخکنۍ ژمنې په شا شوی چې د دغې الوتکې د 1 اوکراینیانو مړي پرون کیف ته ورسېدل. په کیف کې په دې مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي، صدر اعظم اولک سیهون چاروک او یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو برخه اخیستې وه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خبريږي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه، د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ پروګرامونه خبرو، خو له هغه مخکې فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د کندهار په 12مه حوزه کې د یوې دینی مدرسې د یو ټولګي د چت نړیدو له کبله شپږ ماشوم زده کوونکي مړه سوي او اته نور ټپیان دي. د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د طیبه په نوم د خصوصي مدرسې د ودانۍ د برخه نن سهار رانړېدلې ده، خو علت یې معلوم نه دی. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي افغان امنیتي ځواکونو هغه کس له منځه وړی چې د فاریاب په اندخوی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژلي وو. د دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملا ابراهیم په نوم دغه کس له خپل یو ملګري سره پرون د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو. د پکتیا په ځاځیاریو بولسوالۍ کې د دوو سیمه ییزو قمندانانو په ګډون 9 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د پکتیا د والي وین عبدالله حسرت وایي چې افغان ګډو ځواکونو تیره شپه په کټسنګ سیمه کې دغه طالبان په نښه کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد هغه دوه تابعیت لرونکي کسان چې روانه میاشت په اوکراین الوتکه کې وژل سول ایرانیان ګڼي. د خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوي کړی ده. او ایرانی چارواکي وایي چې د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په سبا د جنوري 1 د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي کانفرنس کې ګډون ونه کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ستاسو له پیغامونو
زه د لوګر ولایت د ازګلی سوالی محلي پلیس یم. محلي پلیس ملي پلیس دوه میاشتې چا دوه نیمې میاشت کېږي یوه نیمه میاشت کېږي هغه د لوګر ولایت په دې یخ هوا کې هوټلو کې پراته دي، بسترې خیرنې دي، پیسې نشته، هر سړی یو ماسک خوړلی ده. والي او قمندان امنی او دام غم نه خوري، پرواز ور نه پېرامي هیله کولې تاسو نه چې لوړو مقامو ته مونږ غږ ورسو، مونږ غم خوړل شي او پروازونه پلان شي، خپلو کورو ته خپلو ژبو ته لاړشو. په سلام
افغانستان دغه افغانستان خلک یو کمنه وکړه د مور خپل اولادونه واړو پر مور خو عمر تیر سونو باید خو هغه یو بل کې هغه وروزي انسانان ځنی جوړ شي. خو خو نن دغه یو بیا خبره مې چې بالا مونږ نه انګر د اخري دی بغار دی اریان جنیا قرار کو کډوري پیدا کو کور پیدا کو
زه د جزاب خبرې کوم شره د دې مجم مر الله دې د دم صاحب چې باندې دې غټ مشران ولاړ دې نه چې شیان په څو باندې راځي کده وخت مستند ته وي چې ډېر مې را باندې دې جنازه مې په څو راړل او د واري صاحب څنګه غوې لکو.
د بایغست ولایت د مرغاو د ولسوالۍ او پنځه شکوره تروار لاندې سوال اعلان دی وروره تاسو ته کومه کوي کله کله د مرشو مرغاو د ژر د ژر په ولایت زموږ سره همکاري وکړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر. امنیت،
او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د ماشومان لپاره د لوبو وسایل څومره مهم دي؟
د ماشوم د پرمختګ او انکشاف لپاره ډیر اړین ده او موږ ډیر لپاره مشخص معیارونه لرو.
ولی یو شمیر ماشومان د لوبو وسایل نه لري.
د موټرګ ندار شان مې خوښي، پلار مې بیا راته نه دی راوړي، وای قیمته دي.
او څه باید وشي چې ماشومان د لوبو مناسب شیان ولري؟ نن په همدې اړه خبرې کوو ملتیا موکړي. قدر من اوریدونکو، ماشوم لکه څنګه چې خوراک، څښاک او روزنې ته اړتیا لري، همداسې د ذهني ودې لپاره د لوبو مناسب تیزونه هم د هغه حق دي چې ورته چمتو شي. که چیرې ماشوم ته د لوبو جنګي سامانونه برابر شي، بې شمېره منفي اغیزې له ځان سره لري چې له دې ډلې څخه کولی شو په ماشومانو کې د تاوتریخوالي او توندۍ حیثیت کړو. دغه وسایل لامل کېږي چې په ماشومانو کې د جګړې خوښولو حس تحریک شي او په ټولنه کې یو روغ شخص ثابت شي. په پیل کې له دوو تنو ماشومانو څخه ورو چې د لوبو وسایل لري که نه، کې لري کوم شیان دي؟
نوم امرالله.
د لوبو شیان لري؟
نه.
ښه، هیڅ نه لري؟
او
خوښیږي دي؟
او
څه دي خوښیږي؟
انده لوبو شیان او پټاقۍ واځي خلم. بس
کوم کوم شیان دي خوښیږي چې ته ولري؟
د موټرګ ندار شیان مې خوښیږي.
کوم وخت دي غوښتي دي؟
او
بیا څه درته ویلي کور کې؟
پلار مې بیا راته نه دی راوړي،
ولی
وای قیمته دي په بازار کې.
د نورو امزولو د کتلي څه لري؟
هغوی د موټر، دا ګیم بازی، هر شیان لري، تلیفون، دغه شیان لري.
ته بلغونه غواړې؟
زه نه.
خیر اوسې.
خیر اوسې، مننه.
نوم دې څه شی ده؟
نبی الله.
د کوم ځای؟
د دوزه.
ښه، ته درته وایې چې د لوبو شیان لري؟
و تفنچا، موټرک، هر شی لري. مور مې که بازار ته ځي راته ایلي.
به چه که پروشهنو؟
آقا من مساتیری کوما.
لچا سره؟
غرور سره میار سکر سره یا ما سره کوما.
دلوب شهن خب خرابه نه؟
نه.
سره قمی ساتی؟
سات ما دلانواری کنده سیگدن کلنگ ساتیری کول رخلو منده سو سره لوبی کوما.
نور ماشمان خب ندرت خرابه؟
نه.
کم شاید دیر زیاد خواهیگی؟
تفنچه.
لری؟
وو.
تفنچه دی ولی خواهیگی؟
تفنچه من خواهیگی انده
چی فایر وکی؟
وو
فایر خی کار ده؟
نه.
نخی والدی تفنگ چه خوخیگی؟
نو شرم خوخیگی را که موترک واری.
خیر روسی؟
خیر روسی.
دی اکثر کسانو په باور دی و هلک دی لوب وسیله تل موتار، توپک او توروی چې دی هغه نارینه رول خي. خو دې ته پام نوی چې لامه کوچنیوالی څخه ماشوم جنگ جګړې ته اچوي. په دې اکله نور معلومات د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو او نوی ځوانانو د روغتیا د برخې مسؤول سید حکیم دانش په یوه مرکه کې راکوي. رسودی ته چې د لوبو وسایل د ماشومان لپاره څومره اړین او مهم دي؟
د ماشوم د پرمختګ او انکشاف لپاره یو اړین معیار مونږ ورته وایو، هغه دا ده چې ماشوم ځینې فعالیتونه، مهارتونه، ځینې حرکات مونږ ورته وایو، عضلات، مختلف عضلات، د عضلاتو همغږي، خوند اخیستل، د ماشوم آرامتیا، د دغه فعالیتونه یا حرکات، دغه وسایل یا توکې چې په کار اچول کیږي د پرمختګ لپاره ډیر اړین ده.
بله، راځو خپل مشخص پوښتنې ته چې د لوبو وسایل څومره اغیزمن کیدلی سي د دوی په روزنه کې؟
دا یو مهم اصل ده چې ماشوم څنګه ځینې مشخص مهارتونه زده کړه کوي. ماشوم یوازینی لاره د ماشوم سره لوبې کول دي او دغه توکنه خې استفاده د ماشوم.
قدرت وایي چې له 15 کلن نه د کم عمر ماشومان لپاره کوم د لوبو وسایل ضرور دي کنه، او بیا چې له 15 کلن نه دوی پورته قدم ږدي، څه رقم د لوبو شیان باید ولري؟
یو مهم اړخ هم دا ده، ماشوم چې یو کلنۍ نه ښکته ماشومان لپاره خصوصا دا مختلف شکلونه ولري، دا وسایل مختلف رنگونه ولري، هغه توجه ځان ته جلب کی کنه، او د دې پسنګ کې د جرنګانه ډیر مهم ده.
بله،
جرنګانه چې دا سو مهم خصوصیت لري، اول دا مختلف رنگونه لري، سیده آوازونه رامنسته کی، او دا ماشوم لپاره ډیر مهم ده. د ماشوم توجه جلبی، سیده ماشوم غواړي چې ورو ورو هڅه وکړي، فعالیت وکړي یا حرکت وکړي، خپل لاس باندې واخلي کنه، لیدل او ریدل، حرکت کول، سیده د عضلاتو په کار اچول او ورنه استفاده کول، تاسو وګورئ دا ډیر مهم مهارتونه دي.
بله،
چې ټول دغه مهارتونه د یو ټوکې
جرنگانی.
یا جرنگانی په وسیله مون کولی شو چه و حسابو کنم.
اول یو کلن نپورت چه؟
یو کلن نپورت هم دسته دا مرحله پا مرحله، مثلا ده نوروست باید ماشوم خپل زان سره عملا، مثلا تفریحی پارک، باغوشت، چاپیریال، لکه مثلا مون اسپیل روگنه دا مختلف حیوانات، مثلا زمره ده، سیده پلانگ ده، چه ماشوم توجه ورته لری کنه.
بله، او پاک لی معلومات پیدا که کنه، یعنی
بلکل
سپای چه، زمره چه.
بلکل، او دو برخه مون باید پده حکله ورته معلومات ورکو. اول دا یو حیوان ده، ده حیوان سر ترحم سر انگا چلن وشی ور.
بله،
سیده دا مهم ارخ ده چه دا ورو ورو مونږ ورته ورزدکلو، او د دې په هکله دا څه خطر لري، مثلا زمری ده دې ته نژدې کیدل کنه، خدای نخواسته خطر ته هغه نشي کنه.
بله، تاسو خطر نه یادونه وکړه. یو شمیر ماشومان ډیر خطرناک دي لوبو وسایل خوښي، مثلا تفنګچا، ټانګ، مثلا دسی شیان چې هغه هم په ذهني هم په فزیکی لحاظ دوی ته تاوان رسي. تاسو په کوم نورمال ماتره کړی؟
زمونږ په چاپریال کې ځینې ارزښتونه او ځینې حسونه د لویانو لخوا ماشومان داسې حسول کیږي، چې هغه ماشوم چې ډیر غیرتی ده، سیده خ غیرت لري، خ ځواک لري، او خ کولی شي چې نورو باندې خپل قوت او خپل توان یا دغه ابزار په کار واچول شي او خپل ځواک نه ګټه واخلي کنه، او د دې پسند کې دغه وسایل په کار واچوي او خپل هدف نورو باندې باید تحمیل وکړي، له یوې لارې نه باید خپل
همدغه ماشومان معمولا تفنګچا او ټانګ د شین خوښي.
دا خو دغه هڅول کنه، دغه هڅول ډیر مستقیم رول لري چې ماشوم ګوري چې زما پلار، زما کاکا، زما نورو د چاپریال نه، د ژوندانه نه دغه هڅونه ماشوم په دې فکر کې اچوي چې والا همدا حتما ښه لاره ده، ځکه چې ټول ما هڅوي او ماشوم همدغه لار خوښوي. وروسته کله چې ځوان شو ماشوم کنه، دا اوس خو موږ ورته دغه پلاستیکي تفنګچه یا برچه ورته ورکړې ده، هغه چې ځوان شو دې لپاره کوښښ کوي چې هغه اصلي چې وګوري دا څنګه فایر کوي، دا مرمۍ څه تاثیر لري، څرنګه صدا منځته راولي کنه، نو دغه ډیر خطرناک ده.
د افغانستان اکثره خلک کمزوره اقتصاد لري، دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې خپلو ماشومانو ته داسې د لوبو وسایل واخلي چې هغه موزر هم نه وي او دوی ورسره رشد هم وکړي؟
کورنۍ چې نشي کولی داسې قیمتي وسایل خپلو ماشومانو ته واخلي، داسې وایي چې دا ضرور نه ده، حتمي نه ده چې حتما دا قیمتي وسایل ماشومانو ته واخیستل شي. اصل دې کې د اساسي برخه یا هدف داده چې ډیر محلي، ساده، ابتدایي وسایل مونږ خپل کور کې لرو کنه، چې مونږ اکثرا نیسته شو، مثلا دغه د سمال کاغذي د قوتيګان ده، د اوبو بوتلون مختلف بوتلون شته کنه، داسې تکه خپل شایان دینه جوړیږي.
مثلا چی شي؟
مثلا د اوبو بوتل نه ده،
بله،
دینه خه ډیر خه او تیاره جوړیږي، د کاغذ په مرسته کنه، د شکاسته بلاورته دغه شایان په کار اچو، مونږ ډیر خه او توش رنگه توشونه پنسلونه یا قلمونه نه کار اخلو، ډیر خه جوړیږي. او بل مثلا د کارتونونه مونږ په کور کې حتما لرو کنه، دا اکثرا ایسته اچو، دینه ډیر خه او گاډه یا موترک ورنه جوړیږي، چې ماشوم لپاره د خه سرګرم کون کې وسیله ده. مختلف لارې مونږ او تاسو لرو کوخ باید وکو، طول چې دا حد اقل لوب تو که باید ماشومانو ته آماده وکو، دا تکایی گودیگانه کنه مونگو تاسو جوره و
نانزکی،
نانزکی پخوا دیر زیاد و متاسفانه نن ورز لک ضعیف شویده، چه باید ورته دیر پاملرنه وشه، و دغه مسائل دغه لارې چارې باید ترویج شي ورو ورو. مثلا دا تصویري مجلې که مونږ او تاسو وګورو یا بلاکونه مونږ چې وویل مختلف اشکال، دا هر چیرې مونږ او تاسو کولی شي چې ډېر په ارزان او وړیا شکل مونږ او تاسو کولی شي چې لاسته راولو. مهم خبره دا ده چې دغه مونږ او تاسو اول باید دې باندې قانع شو چې ماشوم د پرمختګ لپاره لوبې مهم اصل ده. دغه معلومات چې مونږ او تاسو ولرو بیا ورو ورو د مختلف لارې چارې نه مونږ کولی شو چې ماشوم لپاره یو ښه زمینه د لوبې او سرګرمۍ لپاره مساعد وکړو.
بله، او د لوبو لپاره مهم شیان د لوبو وسایل دي.
بالکل بالکل، او مهم خبره ده چې ماشوم ورو ورو اول د کور منځ کې یا د کور دننه ورو ورو د کور نه بهر سیده، مثلا محیط ته وړو، پارک ته وړو، باغوش ته وړو ورو ورو، او د نورو ماشومانو سره باید مشترک همغږي ولري او هم گروهی لوبه مونږ ورته وای یا گروپی لوبه باید تر سره شي چې دا ډیر اړین ده د ماشوم د پرمختګ لپاره.
ډیر مننه دانشته زنده اوسی.
تاسو نه هم ډیر مننه.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو پرونه تربیه پارزای کی چی است الله مال او ملګری.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د لوبو ل میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه په بل اونې خبرونه کې مو هر کله کوم په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. درنو اوریدونکو، پرونه خبرونه کې د نن ورځې د ورزشي خبرونو ترڅنګ اوري چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په بهرنیو هیوادونو کې میش پیوړي افغان لوبغاړي د دې هیواد ملي لوبډلې تراولي،
نو او دا کوشش هم په دننه د افغانستان کې په جریان کې دا هم د افغانستان نه بهر.
دغه شان د رګبي د ملي لوبډلې له لوبغاړي هلال احمد رحماني له شخصي او لوبي ژوند سره آشنا سي.
او لکه سریلانکا، انډونیزیا او نور ټیمونو سره موږ دې سره لوبې کړې وې چې په هغې کې خوشبختانه موږ اتم ټیم سو.
د دې ترڅنګ د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د نړیوال جام د تاریخچې په اړه هم معلومات درکوو. د خبرونه اکرام الله اکرام جوړه کړې او زلیم هادي وړاندې کوم. په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اوري چې ناجیه ساپۍ برابر کړي دي.
په کابل کې د آسیا د لومړۍ درجه فوټسال روزنیز کورس پیل شو. په دغه پروګرام کې له مرکز او ولایتونو څخه شل فوټسال روزونکو ګډون کړی او د آسیا فوټبال کنفدراسیون ایرانی ښوونکي ناصر صالح او مرستیال ښوونکي عبدالرزاق مملک لخوا 15 ورځې روزنه ورکول کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل
قبلا این کورس سه بار در همی درجه لول اول یا درجه اول اینا برگزار شده بود و یک بارم به درجه دوم کارگاه موسیقی برگزار شده. قبلا
نموری ده دی روزینیز کورس هدف ده فوتسال لوبغال روزل او ده آسیا فوتسال سیالیو لمقرراتو او قوانینو سره ده روزونکو پیژنگلوی پا گوته کرد. ده روزینیز پروگرام ده آسیا ده فوتسال کنفدراسیون لوری پیل شوی. او د لالیگا لیگ د شلمی اونی لوبو په لړ کې بارسلونا ګراندا فوټبال ټیم ته ماتې ورته. دا لوبه د بارسلونا په کورنی لوبغالی نیو کمپ کې ترسره شوه. بارسلونا دغه لوبه د نوي روزونکي کیکاستن تر روزنې لاندې ترسره کړه. بارسلونا په 3-0 امتیاز وتوانید چې ځان بریا ته ورسوي.
لکه څنګه چې مو واوریدل، د افغانستان د فوټبال فدراسیون هڅه پیل کړي چې په بهرنیو هیوادونو کې میش پیوړي افغان لوبغاړي د دې هیواد ملي لوبډلې تراولي. دا چې دا لوبغاړي د کومو اصولو له مخې هیواد ته راوستل کیږي او دوی ته کوم ډول مالي امتیازات په پام کې نیول شوي، د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو د برخې له یو تن مسؤول ابراهیم هوتک سره زما همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې یې ترې د همدې مسلې په اړه پوښتنه کړې ده.
از منګه د ملي ټیم روزون کای انوش دستگیر دا څو وخت مخکې استرالیا ته سفر کړی و، چې د هغه ځای کې مختلفه کلپو ته تللي افغانان نو سره یې کتلي دي، کوم افغانان کوم کلپو کې لوبې کوي او په څه سطحه کې دي، چې مونږ وشو کولی هغوی خپل ملي ټیم ته راوغواړو، مختلفه زیر سنین ملي ټیمو ته راوغواړو، چې مونږ وشو کولی خپل د فوټبال سطحه نور هم لوړه کړو. نو او دا کوشش هم په دننه د افغانستان کې په جریان کې دا و، هم د افغانستان نه بهر.
تاس یادونه وکړه چې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې روزون کې استرالیا ته تللی او تر اوسه پورې دغسې کوم لوبغاړی پیدا شوی دی، هغې تقینات ورکړ شوی دی چې بالاخره راشي د افغانستان په بېلابېلو ملي لوبډلو کې ولوبېږي؟
مونږ څه ویل چې انوش دستگیر اوس هم په مختلفو هېوادو کې ګرځي او افغانانو سره ګوري چې کوم څوک حاضر دي چې زمونږ ملي ټیم ته راشي او په څه سطحه فوټبال کولی شي. نو دا یو ډېره اوږده پروسه به، نو تر اوسه څه خاص خبر مونږ ته نه در رسیدلې، او څه مونږ خبر شولې انشاءالله تاسو سره به په جریان کې یو.
فکر کوئ چې ښه استعدادونه به ترلاسه شي؟
انشاءالله دا ښه استعدادونه به پیدا کړو او مونږ کتلی شو چې د افغانستانه بهر لوبې څه برگزاریږي او خپل لوبډلې ته مونږ کتلی شو چې دا ځینې بازیکنان چې دي مونږ په ښه سطحه فوټبال کې، او دا څو وروستنیو مسابقو کې لکه د هند په وړاندې د قطر په وړاندې مونږ ډېر ښه ولوبېدلو، دا ځکه چې مونږ ښه لوبډلې ښه لوبغاړي لرو د افغانستان نه بهر، او همداسې په جریان کې اوسه نور ښه لوبغاړي خپل ملي ټیم ته دعوت کو.
یو بل ګیله چې کیږي او د ستونزې په ډول لوبغاړي یاد یې هغه دا چې په لرو پرتو ولایتونو کې ویل کېږي داسې چې ښه استعدادونه شته، که په داخل د افغانستان کې هم د دې هڅه وشي چې دا استعدادونه بالاخره رابرسېره شي، دغسې استعدادونه پیدا کېدلی شي. فوټبال فدراسیون د دې په ځای چې په افغانستان داخل کې په ولایتونو کې په بېلابېلو سیمو کې د لوبغاړو پسې وګرځي، بالاخره خارج ته ځي، فکر نه کوئ چې په داخل د افغانستان کې هم داسې لوبغاړي پیدا کېدلی شي؟
مونږ څنګه چې تاسو ته وویل دا پروسه داسې ده چې هم افغانستان کې پرمختګ به وکړي او هم په بهر هیوادو کې. یو څو وخت مخکې که تاسو شاید خبر اوسئ، زمونږ د فدراسیون فوټبال نه ځینې ټیمونه مختلف ولایتو ته لیږل شوي دي، لکه جلال آباد ته تللي دي، قندار ته تللي دي، هلمند ته تللي دي. نو دا پروسه به ټول ولایتو کې بر مخې ته لاړ شي، او هم بهر هیواد ته زمونږ انوش دستگیر د ملي ټیم روزونکی دی، هغه به ځي او ولایتو ته زمونږ دېجنه د افغان فوټبال فدراسیون همکاران هلته مختلفو ولایتو ته په یو وخت کې لیږل کیږي.
دا هڅه یوازې د نارینه لوبغاړو په برخه کې روانه ده که د نجونو د لوبغاړو په برخه کې؟
تاسو خو پوهیږئ چې افغانستان کې شرایط زمونږ ښځینه فوټبال ته لږ ذره مشکله ده، نو مونږ کوشش کوو چې اول د کابل څخه ښځینه لوبغاړي را ځان ته جذب کړو، بیا آسته آسته انشاءالله که خدای غوښته نو ولایتو کې به هم دا پروسه د خزینه لوبغاړو ته هم غسی پرمختګ کوي او برگزار بشي.
هو تک سب کرا شو د امتیازات او برخه ته په بهر کې یو لوبغاړی چې په بهرني کلب کې لوبيږي افغان دی، هغه د استرالیا نه یا مثلا د انګلند نه یا د کوم بل بهرني هیواد نه افغانستان ته دعوت کیږي په دې خاطر چې د افغانستان په لوبډله کې ولوبيږي، دوی ته کوم امتیازات ورکول کیږي؟
ښه، ډېر ښه. دا مونږ د ته ګورو چې د هغه کلب په کوم سطحه کې ده، او دوی هلته څه امتیازات ورکول کیږي، او د هغه کلب اجازه ورکوي چې دا په دې وخت کې لاړ شي خپل ملي ټیم ته، یا د هغوی لیګ برگزاره څه په جریان کې ده که نه، او کله چې هغوی مونږ ته اجازه راکړي چې دا دلته زمونږ ملي ټیم ته راشي، بیا د هغه امتیازات نظر په دې هغه کلب باندې، نظر په سطحه د فوټبال مونږ هغه امتیازات ورته برابرو، د هغه امتیازات ورکو، او هماسې زمونږ داخلي پلیرانو ته که وګورئ، هماسې مونږ دو سره هم ګورو چې کلب کوم ده، په څه سطحه فوټبال کې هماغومره امتیازات هم هغو ته ورکول.
له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اورئ.
اوس هم د افغانستان د رګبي د ملي لوبډلې لوبغاړی هلال احمد رحماني د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي.
تقریبا اتو کلو ته نږدې زه رګبي کوم، او دا یو مینه ده د یو سپورت سره، او نوی سپورت و چې وطن ته راغلی و
نو د دې په دلیل چې زه یو ځل ورته راغلم او ډېر خوند وکړ، ډېر لذت بخش لوبه وه، نو ما دې ته ادامه ورکړه او تر ننه پورې لوبغاړی مې د دې لوبې. موږ خو ډېری داخلي لوبې درلودې، ځکه چې زه خپله شخصا سلیکټ نه وم په ملي ټیم کې. نو چې کله سلیکټ شوم بیا کوریا ته لاړو او د کوالیفای لوبې د 2020 اولمپیک دپاره مو کړې، چې هغه کې موږ شپږ لوبې درلودې د مختلف هیوادونو سره، لکه هانګ کانګ، لکه کوریا، خپله کوریا، او لکه سریلانکا، انډونیزیا او نورو ټیمونو سره. موږ دې سره لوبې کړې وې چې په هغه کې خوشبختانه موږ اتم ټیم سو، اگر څه نه ټیمونه ول ټول پکې موږ پکې اتم سو، او په شپېته یا اویا هیوادونو کې چې په آسیا کې دي موږ اوس یعنی اتم پوزیشن لرو، اتم موقعیت کې یو. نو دا د موږ لپاره یو لوی افتخار د لاسته راوړنه ده. د لوبې فرق یې تر نور لوبو نه، خصوصا رګبي، ځکه چې دا یو بیخي متفاوته لوبه ده. دې کې څو پانټونه دي، څو ټکي دي چې دا باید ټول په نظر کې ونیول شي، لکه باید مهارت دي ولري چې سرخم دریبل وکړي او څنګه اوس یعنی چټک اوسې، له مغز ډیر کار واخلي، او ډیر باید پاور ولري، قوت ولري چې وکولې سي حریف سره مقابله وکړي. حریف ته په ډیر اسانۍ شاته نه کی او ته باید زور وسره وهلې سي دغه، او بل پاسکاری باید ډیر تیز وي. اگر ټیم سه ډیر تیز پاس ولري، اگر ټیم بریالی ټیم ده. او د رګبي یو خاصیت دا ده چې کته 15 قدمه مخته ځي، دا ته ډیر لوی لاسته راوړنه ده. موږ ته خصوصا ما ته دوه شپې ډېرې په یاد را پاتې دي چې له یاده به مې ونوځي انشاءالله. یوه دا چې موږ پغمان ته تللي وو او تقریبا په نیم متر واوره کې موږ لوبه کړې، او په خصوص بیا رګبي چې ډېره تیزه منډه غواړي، نو موږ دغونه فشار په ځان منلی وو او دغلته هم لوبه وکړه، او ډېر په خوشحالۍ سره یو لوبه کړې وه د ټیمو ترمنځ. او په خصوص هغه لوبه چې موږ په کوریا کې بیا وکړه، چې موږ د کوریا په وړاندې هغه ټیم چې په دغه لوبه کې قهرمان سه یعنی په مخ ولاړه، موږ په درې تفاوت د ګولو وبایلو، او ټول ټیمونه موږ ته اگر څه موږ بایللې ده، نو دغه په اساس موږ چې په درې تفاوت بایللې، موږ ته ډېر خلکو تشویقي خبرې وکړه، موږ تشویق راتویل چې آفرین په تاسو وي، ستاسو په ډېر کم تفاوت وبایلې، هغو بله هر چا په لس تفاوت او په 15 تفاوت شپږ تفاوت وړه. زه د شرایطو د دریم کال محصل یم په کابل پانتون کې، او ما مخکې انسټیټیوټ ویلې د ساختماني او جیودوزي لغنه هم فارغ ما. د غتر څنګه ما مخکې کرکټ کاوه، کرکټ سره مې هم شوق، او بازي رزمي ورزشونه د ښان کول. کله چې موږ ډېر نږدې لوبه له چاینیز تایپی سره درلوده، او له انډونیزیا سره، موږ یو امید درلوده په کوریا کې چې موږ انډونیزیا نه وکولو سي لوبه یوړو، خو متاسفانه د موږ یو ستونزه دا وه چې موږ انرژي کافي نه درلوده. کله به چې موږ اتاق ته لاړو، موږ سره د حریف ټیم هم په یو اتاق کې و، د نیم کټناستې ځای کې د هانګ کانګ ټیم را سره وه، هغو به وروسته له لوبې بیلابیل انرژیانې، بیلابیلې میوې نو چې جنگ کولې، خو موږ به په اوبو باندې جنگ وو چې فلانی د بوتل راکه، فلانی د بوتل راکه. نو موږ ته دغه ډېر د غمګینۍ ځای و چې موږ به نسوی کولای هغه شی چې هغو خوري موږ هم ترې استفاده وکړو.
له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اوري.
افغان لوبډلې د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د نړیوال جام په سیالیو کې لومړی لوبه ګټلې، او په دوهمه لوبه کې به د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ له متحده اماراتو له لوبډلې سره مخ شي. د دغه سیالیو په لومړي پړاو سیالیو کې افغان لوبډله له اماراتو وروسته د کاناډا له لوبډلې سره لوبه لري. په دې دوه سیالیو کې د یوې لوبې په ګټلو سره افغان لوبډله د سیالیو دویم پړاو ته ځي، چې تګ یې تقریبا ممکن دی. د 19 کلونو کم عمر ځوانانو نړیوال جام څو ځلې ترسره شوی. افغان لوبډله له کوم کال راهیسې په دغه سیالیو کې لوبېږي، او دغه شان نړیوال جامونه کومو کومو لوبډلو خپل کړي؟ امید زهرمل د کرکټ د نړیوالې وبپاڼې کرک انفو په حواله په دې اړه لنډ مطلب برابر کړی.
د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د کرکټ نړیوال جام 12 واره تر سره شوه، او رواني سیالي 14 پړاو دي. خو د کرکټ 12 نړیوال جامونه کوم هیوادونو ګټلې دي؟ هندستان 4 ځله، استرالیا 3 ځله، پاکستان 2 ځله، انګلستان، ویسټ انډیز او سویلي افریقا یو یو ځل نړیوال جامونه خپل هیوادونو ته وړي دي. د 19 کلنو کم عمر ځوانانو لومړنۍ نړیوال سیالي په 1988 کال کې وشوه، چې په پایلو کې استرالیا پاکستان ته ماتې ورکړه. په دویم نړیوال جام کې چې په 1998 میلادي کال کې وشو، پایلو به کې انګلستان او نیوزیلند سره مخامخ شول، چې دا سیالي د انګلستان په بریا پای ته ورسیده. په یادو دواړو نړیوالو جامونو کې د سیالیو غوره لوبغاړي
مین آف دا ٹورنامنٹ جائزہ نوا دریم نړیوال جام کې هندستان سری لنکا ته فایلوبا کې ماتې ورکړه هندی یوراج سنگھ ته د ټورنامنٹ د غوره لوبغاړي جائزہ ورکړل شو د شان څلورم جام په 2002 کال کې وشو چې په فایلوبا کې آسترالیا سویلی افریقا ته ماتې ورکړه د 2004 نړیوال جام سیالی بیا د پاکستان په بریا پای ته ورسېدی په فایلوبا کې پاکستان او ویسټ انډیز سره مخامخ وو د دې ترڅنګ شپږم نړیوال جام سیالی چې په 2006 میلادي کال کې وشوي فایلوبا کې پاکستان هندستان ته ماتې ورکړه په 2008 کال سیالیو کې جام هندستان وګټه په فایلوبا کې سویلی افریقا او هندستان لوبډلې سره مخامخ وي افغانستان بیا له دې سیالیو دوه کال وروسته په 2010 میلادي کال کې په نړیوالو سیالیو کې برخه واخیسته خو جام استرالیا خپل کړ په نهم نړیوال جام کې هم افغانستان برخه لرله دا نړیوال سیالۍ په 2012 کال کې وشوې افغان لوبډلې کومه خاصه لاسته راوړنه نه درلوده او د سیالیو په نومړي پړاو کې لوبه بهر شول خو پایلوبه د هندستان په بریا پای ته ورسیده په 2014 نړیوال جام کې بیا سویلي افریقا په لومړي ځل د 19 کلنو کم عمر ځوانانو نړیوال جام خپل کړ په 2018 کال کې ویسټ انډیز او په 2018 کال کې بیا د نړیوال جام د سیالیو 12 پړاو هندستان خپل کړ خو افغان لوبډله په لومړي ځل د دې سیالیو تر نیمایي پایلوبې ولاړ او اوس چې د 2016 کال نړیوال جام سیالۍ روانې دي افغانستان په ګروپي سیالیو کې خپل لومړی لوبه له سویلي افریقا ګټلې په ګروپ کې لومړی ځای لري او دویمه لوبه به د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ له متحده عربي اماراتو سره وکړي
په همدې سره زموږ د نن ورځې د لوبو له میدانه 19 خبرونه پای ته رسیږي تر بیا مو علامل شه
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي ازادي رادیو ټکی کام